سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې تاسو موخه کلا ساده رادیو نه اوري اوس د ازادي رادیو خبرونه څلور ساته دوام لري د سهار شپږو د ماخام تر شپږو په لاندې څپوندو نه سي ويش بندي ويش مترو او د ماخام شپږو د سهار شپږو په منځني څپه ټول شپږ نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيال وايي په افغانستان کې د خصو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره زیاتو هڅو همغږي ته اړتیا شته. امینه محمد د خبري پرون په نیویار کې د خصو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرانیستي بحث پر مهال وکړي. اغلی محمد زیاته کړه چې د افغان خصو ملاتړ باید وشي او په هر فرصت کې د هغوی له حقونو واک او ونډې څخه دفاع وشي. د غونډې ته د ملګرو ملتونو د خصو د څانګې اجرایوي مشر سیما اوس هم خبرې وکړې وي چې افغان ښځې په خپل کورونو کې بندیان دي. طالبانو تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو زده کړې بندې کړې او په اکثره موسسو کې د ښځو د کار مخه هم نیولې ده. د خیبر پختونخوا په ډیری اسماعیل خان کې د حکومتي ملیشه ځواک پر پوستې په برید کې لږ تر لږه لس ملیشي ځواکونه وژل شوي او دوه ټپیان دي. پاکستاني رسنیو نن د امنیتي سرچینو په قول وویل چې برید تیر ماښام پیل شو او د شپې تر ناوخته پورې دوام وکړ. امنیتي چارواکو ویلي دي چې د لومړنیو معلوماتو له مخې لس ملیشه ځواکونه وژل شوي او دې ته په کتو چې د ټپیانو حال نازک دی احتمال شته چې د تلفاتو شمېره لوړ شي. تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی د دې برید مسؤلیت منلی دی. پرون د پاکستان پوز ادا کړی و چې د خیبر پختونخوا په باجوړ ولسوالۍ کې د ٹی ٹی پی د یو قومندان او دوه سانمرګو په شمول نه غړي وشالی و. اوکراینی چارواکو نن ویل چې د اوکراین په دوو سیمو کې د روسیې په بمباریو کې دوه تنه وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. د اوکراین د ختیځ دونیتسک په سیمه کې روسي پوځیانو په یو پوسته برید وکړ چې دوه کسان یې وژلي او درېیم کس یې ټپي کړی دی. د دې سیمې والي وادیم فلاکشن وویل چې روسان یو ځل بیا عمدن ملکي تاسیسات یوه پوستخانه او اداري په نخه کړی دی. د خرسون والي الکساندر پروکودین بیا نن په ټلګرام لیکلی دی چې د خرسون په جنوبي سیمه کې د خرسون ښار په ګډون پاوویشت سیمو کې د روسي ځواکونو د درنې بمباري په ترڅ کې پنځه ملکي انټکن شوې دي. پروکودین زیاته کړه چې روسي پوځیانو زیربناوي او دستوګنې سیمې په نښه کړې دي. د لبنان دولتي اژانس خبر ورکړی چې د هیواد په جنوب کې نن د خبريالانو پر یو مرکز د بمباري په ترڅ کې د رسنیو درې کارکوونکي وژل شوي. په بیروت کې میشت المادین ټلویزیون وویل چې په وژل شوو کې دوه تنه د دوی همکاران دي. المنار ټلویزیون چې بیا د حسابیا په سیمه کې د خپل یو کمرمین وسام قسم د وژلو خبر ورکړی. دا ټلویزیون د حزب الله ډلې دی. اسرائیلي ځواکونو تر دې بمباري مخکې د سیمې خلکو ته خبرداری نه و ورکړی. او د کرکټ د اسیا کرکټ د ایمرجینګ جام سیالۍ په ترڅ کې نن د افغانستان الف لوبډله په نیمه پایلوبه کې د هند له الف ټیم سره مخامخ کیږي. دا مسابقه د کابل په وخت ماښام په شپږ نیم بجو پیلېږي. د دې لوبو بله نیمه پایلوبه د سریلانکا الف او پاکستان الف لوبډله ترمنځ وشي. د دغه دواړو لوبو ګټونکي به پایلوبې ته وځي. د اسیا د کرکټ د ایمرجینګ سیالۍ کوربه عمان دی چې فاینل به یې د اکتوبر په 28مه د پلازمېنې مقصد په جنوب کې د امارات په لوغړی کې ترسره شي. خبرونه مو اوریدل وړاندې سره د ماته نه وریدل شي. وړاندې به راسره واورئ چې په ملګرو ملتونو کې یو شمېر ښځو د افغانو نجونو ښځو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او له طالبانو یې غوښتې دي چې دوی ته اسلامي حقونه ورکړي. خو آیا دا ممکنه ده چې په افغانستان کې له ښځو ټول حقونه واخیستل شي خو په نورو اسلامي هېوادونو کې ورکول کیږي؟
کوم قرات چې دوی د شریعت نه لري حتی اسلامي هېوادونه یې پر ضد ودرېدله او په دې باندې غبرګون وښوده.
کولی طالبان د ټول قانون ته غاړه نکړي اندرته راپور کوي. په دې اړه باندې چې له افغانستانه ډېر خلک په تیښتې دي او کډوالۍ ته زړه کوي خلک وایي
هیڅ هم نو نکور کرا غانې ګډېرې وي د برق دینو ډېر ول او چې هغه د مونږ د وس نه بهر ول
دا کډوالۍ د نورو د لایلو په اړه وړاندې په خبرونه کې جزئیات درکړو. کنر ته به هم مور شو په دې اړه باندې چې د وچرو دود یادا چې دیری دود څومره پاتې دی په دې اړه باندې جزیا درته ولرو نور مطالعه مشته متیا مواره
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مستری مشه په دې خبري خبرونه کې مو زفریده سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سم بلخت قربانی یو ملګری ملتونه وای په افغانستان کې لا ټولنی او حکومتولۍ د خزو شدید محرومیت په دغه هیات کې د خزو د حقوقو په برخه کې ښکارا شاتک وګټه کوي د ملګرو ملتونو د سرپنچی مرستیال امینه محمد د خزو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو غونډه ته خبرو کې د خزو د حقوقو د خوندیتوب لپاره پرګډو هڅو ټینګار کړي تفصیل حدیث پر دیس نورو
په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د خزو اونجونو د ناسم وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام ملګری ملتونه وایي د افغان خزو محرومیت په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې شاتک خي د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد پرون پنځشنبه د اکتوبر 24 د خزو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یې غونډې ته په دی اړه وویل
په افغانستان کې له ټولنې او حکومت ولې د خصو شدید محرومیت دلته افغانستان کې د خصو د خونو په برخه کې کار شاته کی دا مهمه ده چې موږ په افغانستان او له هغه وړاندې د میرمنو د ملاتړ په برخه کې خپل شمنې عملي کړو او د هغوی د خونو د دفاع لپاره په هر ځای او هر فرصت کې خپل ملاتړ ته دوام ورکړو
نوموړي ویل په افغانستان کې د خزو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره زیاتو هڅو او همغږۍ ته اړتیا شته د ملګرو ملتونو د خزو د برخې اجرایوي مشرې سیما بهوس هم د خزو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې ته ویلي چې میلیونونه افغان خزي اونجونې په افغانستان کې له لومړنیو حقونو بې برخې شوي او د زندانیانو په څیر ژوند کوي
موږ د هغو میلیونونو افغانو ښځو او نجونو د ویرې یادونه کوو چې له زده کړو راتلونکې او خپل غږ څخه محرومې شوي دي دوی اړ وستل شوي چې غلي شي او په خپلو کورونو کې د زندانیانو په څیر ژوند وکړي
طالبانو تازه د بشري حقوقو د اندېښنو په اړه د ازادي رادیو پښتنې ځواب نکړي خو وړاندې په کرات ویدا کړی چې د ټولو په ځانګړي توګه د ښځو حقوقو د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندې دي طالبانو په افغانستان کې په بیا واکمنیدو سره پر افغان جنو او خزو لزدکړو او کار څخه د دوی راګرځولو په ګډون ګڼ محدودیتونه ولګول تازه د بریکس سازمان په شپږم سرمشریزه کې هم غوړو هیوادونو په افغانستان کې د خزو جنو او قومي لګکیو په ګډون د ټولو افغانانو د بنسټیزو حقوقو پر ساتنې ټینګار کړی دی د خزو د حقوقو فعال شکریا بارګزی وی پر افغان میرمنو او جنو د طالبانو لوري وضع شوی محدودیتونه له انساني او اسلامي اساساتو سره په ټکر کې دي
فکر کوم چې طالبان تر ننه پورې هم په دې باندې قانع نه دي چې په افغانستان کې د تعریف شوی حقوق د افغانستان د خلکو معلوم نه دي تر ننه نو زه فکر کوم چې طالبان ته هم په کار ده چې خپل پالیسیو کې بیا کتنه وکړي کوم قرات چې دوی د شریعت نه لري حتی اسلامي وادونه پر ضد ودرېدل او په غیر باندې خبرګون وخوده افغانستان یوازې نه اسلامي نظام نه دي نور اسلامي ملک کونهشتاتس کې د شیخ خلکو افغانستان لپاره وسی
د یادونه د چې ملګری ملتونو په داسې حال کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د سرګندونی کوي چې شاوخوا یو ونې وړاندې د بخښنې نړیوال سازمان ویلی چې یوازې په خبرو د طالبانو د ځپونکو اقداماتو مخه نشي نیول کېدای بلکې په دې برخه کې باید پیاوړي اقدامات وشي او حکومتونه له طالبانو سره حساب کتاب وکړي
پارا پور کې مور د لچ ملګرو ملتونو ویلي وو په افغانستان کې لا ټولنې حکومت ولې د خزو شدید محرومیت په دغه هیات کې د خزو د حقونو په برخه کې ښکارا شاتک په ګوته کوي طالبانو په افغانستان کې انجونی لستکرو راګرځولي او د خزو پر کارې بندیز لګولې دي لدې سربیره خزو نشي کولای پارکونو ته لاړ شي عمومي حمامونو او جیمونو ته همدارنګه د خزینه ورزشکارانو په کار هم بندیز لګول شوی خو دا بندیزونه په داسې حال کې دي چې شمیر افغانه خزینه ورزشکارانه له خلیلیه کوماچو الیس خغواړي چې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره وګوري او له هغوی وغواړي چې افغان خزو انجونو ته د ورزش او پسیالیو کې د ګډون اجازه ورکړي دوی وایي د طالبانو پادری کلن واکمنۍ کې له ورزش لری پاتې شوی او د وضعیت پر دوی ناوړه اغیز کړی او لروانی پلاوه ځپل شوی ورزو تفصیل په دې راپور کې ورو
د طالبانو د حکومت تر واکمنۍ لاندې کابل ته د نړۍ د نامتو سکوهونکي محمد علي کلی د میرمنې خلیله کماچوکلی سفر او ورنه د یو شمیر خزینه ورزشکارانو غوښتنې یو شمیر هغه خزینه ورزشکاران چې د طالبانو د حکومت په څیر زیاته درې کلن واکمنۍ کې له ورزش لری پاتې دي، له خلیلا کماچو علي څخه غواړي چې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره په لیدنه کې له هغوی وغواړي چې افغان ښځو او نجونو ته په ورزشي لوبغالو کې د ورزش او سیالیو کې د ګډون اجازه ورکړي. دوی زیاتوي چې د طالبانو په درې کلنه واکمنۍ کې له خپلې خوښې ورزش لری پاتې دي او د وضعیت پر دوی ناوړه اغېز کړی او له رواني پلوه ځپل شوي دي. د دوی له ډلې د جوجیت سو د رښتې یوې ورزشکارې ارزو احمدي ازادي راډیو ته وویل،
یعنی از تمام حق و حقوق من محروم هستیم در او کشور، یعنی در افغانستان ما
په دست یو هیواد کې چې خزی لخصل حقوق او هیلو یې بی برخی دی او په دست حال کې لپردی هیواد یو میرمن رزی او د همه غا هیواد کې ورزشی استیدیوم جوړوي یو عجیب کار دی. خوزه د یو ورزشکار په توګه له میرمن کلی څخه غواړم چې د طالب چارواکو سره په لیدنه کې د افغانستان د خصوصو حقوقونه وړاندې کړي او اولیت ورکړي سو د کار او ورزش اجازه ورکړل شي.
انسان بتونه دوباره به ورزش به تحصیل خود ادامه بده.
د پارا اولمپیک د ویلچر هندبال او باسکټ بال برخې لوبغاړي وحیده نور هم ورته غوښتنه لري.
زما غوښتنه د ښاغلي علي څخه دا ده چې دیدم معلولینو انجنونو د پرزش باره کې د امارت اسلامي چارواکو څخه یو غوښتنه وکړه چې د برخه کې محدودیتونه لرې کړي، هم دې محدودیتونه ایسته کړي او هم دې هم پراختیا ورکړي د انجنونو ورزش لپاره.
د کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې د نړۍ د پخواني دروندو وزني اتل سوک وهونکي محمد علي کلی میرمن خلیلا کلی د پنشن په ورځ د اقرب د میاشتې په دریمه کابل ته رسیدلې چې د پیروزي په نوم د کابل په قرغې سیمه کې د فوټبال یو لوبغالی جوړ کړي. ویل شوي چې نوموړی په دغه شان د محمد علي په نوم یو ورزشي بنسټ هم پرانیزي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیا ځلي واکمنېدو وروسته دوی د افغان میرمنو د زده کړو، کار، ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو تر څنګ ورزشي لوبغالو ته د دوی په تګ او ورزش هم بندیز ولګاوه. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې د اګست په نهمه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي و چې طالبانو نږدې درې کاله افغان میرمنې له هر ډول سپورټي فعالیتونو منع کړي چې دا د هغوی له حقونو ښکاره سرغړونه ده او د بشریت پر وړاندې ممکنه جنایت بلل کېدای شي. د کارپوهانو دغې ډلې زیاته کړې وه چې د ورزش ملي او نړیوال بنسټونه باید د طالبانو له لوري په هر ډول سپورټي فعالیتونو کې د افغان میرمنو د بندیز په اړه پریکنده اقدام وکړي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته وړاندې نړیوالو موضوعاتو ته هم تم کیږو، خو اوس یو د افغانستان موضوع راخلو. د کډوالو نړیوال سازمان وایي د اکتوبر په لومړیو دوه اونیو کې شاوخوا 1.5 لک افغان کډوال له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د آی او ایم د راپور له مخې د سپتمبر میاشتې د وروستیو دوه اونیو په پرتله په دې شمېر کې 8% زیاتوالی راغلی، چې په ورته وخت کې له پاکستان راستانه شوي یو شمېر افغانان بیا وایي پاکستان کې له ستونزو سره مخ و، خو په افغانستان کې هم هوسانه دي او ژوند یې له ګڼو ننګونو سره مخ دی. تفصیل څنګه کړنورو؟
د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم وای د اکتوبر له لومړۍ نیټې څخه د اکتوبر تر 15 نیټې 1.5 لک افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي، چې له ډلې یې 400 کسان په جبري ډول ستانه کړل شوي دي. د آی او ایم د تازه راپور له مخې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شوی راغلی چې دا شمېرې د سپتمبر میاشتې د دوه وروستیو اونیو په پرتله 8% زیاتوالی ښیي. په راپور کې دغه شان زیاته شوې، که څه هم د تیرو راپورونو له مخې ډېری افغانان د نیول کېدو له ویرې له پاکستانه وتل، خو اوس دغه افغانانو په شمېرو کې هم زیاتوالی راغلی چې د کور د کرایې او د خدماتو د بل ورکولو د توان نه درلودو له امله له دې هېواد افغانستان ته ستنېږي. دا یو ایم د راپور له مخې 50% افغانان د کور د کرایې او 40% د خدماتو د بل د تادیه کولو د توان نه درلودو او 10% د کار د نشټوالي له امله د پاکستان پریښودو ته اړ شوي. یو شمېر هغه افغانان چې په روان زیږدیز کال کې له پاکستان ستانه شوي دي هم دا خبره مني، وایي په یاد هېواد کې له ډېرو ستونزو سره مخ و، له همدې امله خپل هېواد ته ستانه شول. یو له دوی څخه عبدالرحمن چې اوس په ننګرهار ولایت کې استوګندی ازادي راډیو ته وویل. خدا رستن شوی شکایت کوي وای په افغانستان هم مسند یو ژوند یې لګنوننګونو سره مخ دی. له پاکستان یو بل تازه رسون شوی افغان عزیز الله چې په میدان وردګو ولایت کې اوسیږي وای
کله زیات دي صحت بس کې بیکاری دا روزګاری دا کې دي چې خاوب دا ته پر کاولای نشو دا سره یو زمينه د کور زمته نه برابر کورونا ټول زړه کورونا دي جوړ کورونا نشته تورونو کورونو کې مړول دي خورونه ټول خراب نو د شمی خطره مشکلات بيخي ډیر دي.
د کډوالو د نړیوال سازمان یا یو ایم د راپول مخې ته 2023 کال د سپتمبر 15 میرا په دی خو نږدې ونیم لکه افغانان له پاکستان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوې دي چې 40 سلنه یا څه باندې 2.5 لکه یوازې پر روان زیږ دي کال کې دي. دا په داسې حال کې ده چې په 2023 کال کې د طالبانو له بیا واکمنې وروسته ډېر شمېر افغانان د بیکاری، بېوزلۍ، امنیتي ستونزو او په بېلابېلو برخو کې د طالبانو د محدودیتونو له امله یو شمېر هیوادونو په ځانګړي توګه ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شول چې هلته هم د اقتصادي ستونزو تر څنګ د دې هیوادونو د پولیسو لخوا د لازمو اسنادو نه درلودو له امله له ځورونې، نیونې او بېرته ستونې له ګواښ سره مخ دي. د کډوالې نړیوال سازمان د تلی په دې شمه په یو راپور کې ویلي وو چې د روان 31 کال جولای تر سپتمبر میاشتې پورې ولکه 6,999 افغانان له خپل هیواده وتلي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو، خو اوس هم منځني ختیځ ته ورځو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د منځني ختیځ له سفر وروسته لندن ته په دې نیت رسیدلی چې د منځني ختیځ شخړه له ډیپلوماټیکو لارو حل کړي. انتونی بلینکن په غزه او لبنان کې د جګړې پای ته رسیدو لپاره هیله مندي. همدا شیبه احمد چېبر سره په سټوډیو کې د شیبر سپتا ستړي مشي کې په دې اړه نور جزئیات راکړي.
مننه فریده جانې. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن په لندن کې وویل چې په لبنان کې د اسرائیل او ایران ملاتړ حزب الله ډلې ترمنځ د شخړو د پای ته رسیدو لپاره د ملکیانو د خوندیتوب په خاطر ډیپلوماټیک حل لارې ته سمدستي اړتیا شته. حزب الله ډله واشنگتن د وی ترګر ډلې په توګه پیښنی او اروپای ټولنه د حزب الله پوځي څنګه په تور لیست کې شامله کړې ده. دا ډله د لبنان پر لوی جنوبي برخه واکمنه ده. په لندن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سره تر دوه اړخیز غونډې مخکې د اردن د بهرنیو چارو وزیر ایمن اسفتی وویل چې د غزې په شمالي سیمو کې قومي تصفیه روانه ده، چیرته چې اسرائیلي ځواکونو په روسي او نوي کې خپل پوځي کمپاین ګړندی کړی دی. انټونی بلینکن لندن ته د منځني ختیځ له سفره رسیدلی دی. دا په غزه کې د حماس د مشر یحیا سنوار تر وژلو وروسته سیمه ته د بلینکن لومړی سفر و. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس ته بیترهګری ډلې په توګه پیښنی. بلینکن نن په لندن کې هیله ښکار کړه چې د سینوار مرګ په غزه کې د جګړې د پای ته رسیدو زمینه مساعده کړي. شاغل بلینکن روانه اونۍ د منځني ختیځ د سفر پر مهال په لبنان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره هم غونډې لرلې. اسرائیل تیر میاشت د حزب الله ډلې پر ضد په لبنان کې پلي عملیات پیل کړل او هوایي بریدونه یې زیات کړل چې له امله یې 12 لک خلک د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي دي. انټونی بلینکن وویل چې په لبنان کې د ملکي تلفاتو مخنیوي باید وشي او د لبنان پوځیان هم د جګړې په منځ کې ایثار نشي. اسرائیل وایي چې د لبنان د جګړې څخه هدف دا دی چې هغه په لسګونو سره بې ځای شوي اسرائیلیان چې د اسرائیل په شمال کې د حزب الله د توغندیو له امله خپل کورونه پریښي دي بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. راپورونه مرکه او اوریدونکي.
دا کونه لوسیدونکو وای په خای پاکلو کې مشترک حجرو شتون درلود او په همدې حجرو کې به د غمخاده پروګرامونه په ګډه تر سره کول او ټول کلیواله به ملمانه او مسافر هم په شریکه پالل. خو په افغانستان کې د جنگونو پایل کډواله یو د نفوذ زیاتې دو سره دغه پخوانی یو مهم دود پکې شوی. اوس په ډیرو ځایونو کې هر کور او کورنۍ خپل حجره او دیره لري او همدې کارونو د کورنۍ او کلیوالو ترمنځ واټن هم پیدا کړي. په دې اړه چې دغه دود ولې په پیکه کې دود یې نورې لتونې لسیمې په دې راپور کې ورو
د کونړ قومي مشران او عام سپینګری وای په خوابه په هر کلی کې یو مشترکه حجره موجوده و. د مړي ژوندۍ د اخترونو او نور پروګرامونه به پکې په شریکه تر سره کېدل. په وینای کې کوم مسافر او یا میلمه براغه نو ټول کلی به ورته ډوډۍ راوړل او په ګډه به میلمه پالنه کوله. د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر ملک خان پاچا د پښتنو په سیمو کې د حجرو د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
بزګری
وسایل مسالا یعنی جانماز تورا ټوپک د ساز سرود او محلي موسیقي علي رازوړندې وي.
دوی دیوالونو پورې وپال کې یو اجغ اخې تبرګې سامان چې بوز پنځه پورې دا په دیوالونو په سيزون چارخانه وو باغ کې وو تماکو پراتو چلم وو سرمنګیا او سپین کټوریا وو په نسکور زیات ډیرو کې وو مثال دا رباب سي تارم زړون کبي په کومه اوجره کې نو زپلانی خان سره سي تار راولې یا ساته مشغول کې سره رباب راولې د ګل او د سنوبر کې سي وو سیفل ملک او بدر جمال کې سي وو د پنه د غیرت نه ډکه خبرې
د خاغلی خان پاچا په خبره کشران به په ادب او احترام د مشرانو خوا کې ناستو هم به تری خبرې زده کولې او هم به ورته خدمت ته ملا تړلې و. هغه وای په افغانستان کې د راغلي انقلاب او کډوالۍ سره د پښتني کلتور د جرګو مرکو مشورو او یو بل سره د زړه غوټو خلاصولو او تر ناوخته د ناستي او خوخیو زینه لمنځه تللې دي. د کونړ بل قومي مشر حاجی سید عظیم خان هم ازادي راډیو ته وویل په هیواد کې د جګړې زو کلونو پیل کې دوه وړاندې به ولسونو ډیر سخت کارونه په اشر کول او تصمیم به ورته په حجرو کې نیول کېده. د هغه په خبره د کلیوالو ترمنځ د یووالي ورورولۍ او د مهمو پښتني دودونو د پالنې او ساتنې د دغو لرغونو بنسټونو ویجاړېدو سره ټولنې ډیر څه للاسه ورکړې دي.
دا رواجونه اوس ختم شوي دي. اکثره ډیر کم ځایونه پر کار کوم کو پاتې او دا زموږ د وطن د فار یو غټ ځان دی. او خو دا یو بل د احوال نه خلک خبرېدل مینه محبت به خلکو خپل منځ کې کیناستل به یو ځای پاتېدل به د بل پښتنه به کوله. اوس ورور څو کوزګار نه دي ولا چې ډیر مجبور نه دي. چا بندلم څو زر پاسان نه دي.
د ګډو او کلیوالي حجرو او په هغه کې جرګی مرکی یوازې په کونړ او ننګرهار کې لمنځه نه دی تللی بلکې د کوزی پښتونخوا په ګڼو ځایونو کې هم دغه مهم دود تر ډیره پیکا شوی او یا لمنځه تللی دی. د پښتو ژبې تکړه لیکوال شاعر او تاریخ پوه ډاکټر نورالامین یوسفزی وایي حجرو کې د ځوانانو د روزنې ساتیری جرګو مرکو ترڅنګ په پښتني ټولنه کې د شته ستونزو او شخړو هواري لپاره اصول قوانین او حل لارې هم جوړې دي.
شپې به په حجره کې مجلسونه کېدل د لرګینه او د ټیکرینه به موسیقي راوته د راځي په کې مشرانو د راځي د اکیډمي وه په کې به چې د نو متالي جوړې دي په کې به چې د روغې جوړې کې دي. د شپې به کې ځوانانو خپل تفریح کو سندرې به ویلې خپل زړه به سپکو دې سره بلا فوک جوړ شوی دی.
له پیړیو پیړیو پښتنو ته حجري او میلمه پالنه په میراث کې پاتې ده. که څه هم چې اوس کلیوالي او ګډي حجرې لمنځه تللې دي خو په ځای هر کور خپل ځانګړی میلمستون جوړ کړي او په هغه کې د خپل وس په اندازه د میلمنو قدردانی کوي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
دا اروزګان په ولایت کې د چوارو پخولو موسم د ځوانانو د تفریح او مجلسونو لپاره ځانګړی وخت دی چې د خلکو د خوښۍ او کلتوري ارزښت د څرګندونه کوي. د جوړو پخولو میله چې په ځای ژبه ډډه بلل کیږي یوازې د ساتري فرصت نه دی، بلکې د خلکو لپاره د یو مهم کلتوري میراث په توګه هم ګڼل کیږي. ورزو په دې ولایت کې د هغو ځوانانو سره از موږ همکار خبرې کړي دي چې دوی جوار پخوي او دا میله جوړوي. خو دا چې جوار پخول د ورځې په کم وخت کې دوی کې په دې راپور کې چوزي
بس نو دغه تقریبا شر دی چې برابر ډیر جواری دی.
دا اورزګانی ځوانان دي چې د جوارو په پخولو بوخت دي او د لرګیو یو لوی کورای ډاډې جوړه کړې او شاوخوا ور باندې راټول دي. د جوارو په خولو میله چې ځایی خلک یې ډاډه یا کوره بولي، د دې ولایت د خلکو لپاره یوازې د ساتیري وخت نه دی، بلکې کلتوري ارزښت لرونکی دود هم ګڼل کیږي. په اوسنی موسم کې چې جواري دغلته حاصل ته لا هم نه دي رسیدلي او شیرایې نیولې ده، یوازې د ځوانانو مجلسونه یې ګرم کړي دي او د پخوانیو دودونو او کلتور د ژوندي ساتلو یو مهم فرصت هم ګڼل کیږي. دوشت کلن نعمت الله چې د اورزګان ولایت یو ځوان دی په دې اړه وایي:
ولای جوړو ته خو نو د موسم چراس بیا ځو، نو کله چې سره خپل منځ وکړو جماعت اوسه دغه څخه وروسته بیا جواري پخوو، نو اول بټ مات کو بیا وروسته جواري مات کو، نو ملګري دوستان سره بیا په ګډه جواري سره پخوو، او بل وخت بیا مازګر دخوا چې مازګر منځونه وسوله د ماښام خواته بیا چې بټ مات کړ بیا جواري پخوو، نو دغه دوه وخت جواري ښه خوند کوي. نور وخت بیا نه کوي، فقط اول وار چې بوټو ته ور واچولې دا جواري تشدد چې وچه کړله وروسته بیا د فرنکار باندې پخیر اوبو ته ضرورت نهسته، بیا چې جواري چې د وخړ بیا کې اوبه په سټرې دغه ساخ خپل دغه بیا لټه مور ته وایي چې دغه چې کله چې جواري مات کړل سپین دي کړله، نو بیا اوبو ته لږ بیا چې دراوي شول بیا پخیر، نو دغه ډیر ښه خوند کوي. نو دغه داسنې عکس د تاسو چا نه دی خوښ دغه داسنې په کور کې بیا پخیر.
ځوانان د جوارو په خولو میله د یو ځانګړي تفریح فرصت په توګه ګوري، چیرې چې دوی کولای سي په آزاده فضا کې د خپلو ملګرو سره په ګډه وخت تیر کړي او د ژوند له ورځني فشار څخه دمه واخلي. 25 کلن سردار ولی د اورزګان یو بل اوسیدونکی دی. دی وایي:
ولاړه جوړو میلې کوو، بس په اوته کې یو دوه ورځې وزو د سارا خواته، وزو د کاریزو خواته، د جواري پخوو یا بس لور پنځه کس سره یو ځای یو سره زو، بس مرسکرانه سره یو لور پنځه کس سره یو ځای زو. دا جواري خو نو خوانځه د مازګر د خو د ماشام د خواسته دی، بس میا مازګر وختي ما پښینو لور سره مازګر ځان ورسو کني بیا ماشام چې مډوري سره خو د سپرلس یو ورس په جبانی بیا جواري پخو. نو هغه په بخارو کې هغه لاټیان مور ته وای لاټیان په بخارو کې پخو، هغه نو بیا وخت کې هغه چې پخو مثال ماشام ور په سبل کو سره دی په خس لاټیان، نو هغه دا رقم یو ذات ملي چې د جوړو د دغه کوریا د لوري څخه هغه هغه شخوان کې ش په هیجه هغه سم مشکاره وو کې پرغه باندې ځوانان ګر سره راټول یو د کوریا د چې د کورنی کې په کور کې په هیجه کورنی زنانه ډیر خوري، او پر دغه باندې بیا موږ د ځوانان مازګر ماشام سره راټول دغه شخوان دی وري.
ورزګانی مشران هم د دوته په درنسترګ ګوري او هڅه کوي چې ځوانان ورته وهڅوي څو د خپلو نیکګانو د دودونو او رواجونو درناوی وکړي. د اورزګان یو ځایي اوسیدونکی خان محمد وایي:
نو موږ چلته ورسو کله کله منځه وخت او پلان منځونه ورته کو، بعد هغه بیا یو بوت سره ټول کو کورا بالا کو بلکا بالا کو بوت جواري پر کشیر دو انو، بس چې دانه دانه په خېجه کله یو امنی پر جوړی سي مثلا یا داس نه ملګری دوستان یو دابل سره شوخی کوي یا اوس دابل سره عمله کوي، هغه زه نسم په خواله از مال اسونه راسوځي، نو بس داس په طبیعت سره په خوشحالي په خندا سره بخو. یا ملګری دوستان ډیر کړل دي، یا دا خو په کیسو نه دي، دا دغه سین به قیمت دي نه قیمت ولا چې کله په بازار کې څوک خرڅي هغه نو قیمت به یو دا چې موږ ځای ور سره تخپل مات په شرک جواري په قیمت په خې کو، یا دا پیسو قیمت نه لري، دغه سین ملګرو دوستان یاران سره بار سره.
د جوارو په خولو میله د اورزګان د خلکو لپاره یوازې یو تفریحي موسم نه دی، بلکې د یو کلتوري میراث ساتلو یو ژوندۍ دود دی چې له دې لارې د خلکو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا او د خوښیو د رامنځته کولو یو مهم عنصر هم ګڼل کیږي.
یو بلې پورتنځار څه چې دا
Той ме нема и кирпи.